مونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو مخک لا ساتي رادیو نوري اوس د ازادي رادیو خبرونه یې څلور وش ساته دوام لري. د سارلوش پګو د مخام تر شپګو په لاندو څپو نه 35 متر او د مخام شپګو د سار تر شپګو په منځني څپه 12 شپګ نوي. د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د بریکس ډلې د روانې غونډې ته د طالبانو د استازو رابلل د دغې سازمان د خوړو هیوادونو په پریکړې پورې تړلې دي. د روسیې تاسو خبرې ژانس د ښاغلي کابلوف د وینا پر اساس پرون جمعه راپور ورکړی چې ویلي دي په دې برخه کې روسیه نشي کولی چې د شریکانو له رضایت پرته نور هیوادونه په یو اړخیز ډول غونډې ته راوبولي. ټاکل شوی د بریکس بله غونډه د اکتوبر له 2 تر 4 د روسیې په کازان ښار کې وشي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې هم غوښتنه کړې وه چې د بریکس غونډې ته دې د دوی استازي هم وربلل شي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو موین اندري روت دیکونو تیره پنجشنبه ویلي وو چې په بریکس غونډه کې لا هم د طالبانو د ګډون غوښتنه منل شوې نه ده. هغه ویلي وو چې د دغې ډلې غړي هیوادونه د طالبانو د استازو د ګډون پر سر نه دي سره سلا شوي. په بریکس کې برازیل، روسیه، هند، چین او جنوبي افریقا شامل دي. خو روان میلادي کال مصر، سعودي عربستان، متحده عرب امارات، ایران او ایتوپیا هم غړیتوب په ترلاسه کړ او اوس یې د غړو شمېر لسو ته رسیږي. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي چې د دوو افغان وګړو په ګډون لک تر لګاته بندیان د ایران د کرچ په قرزل حصار زندان کې دم شوي. په ناروې کې د ایران د غیر دولتي سازمان پرون بیا راپور کې ویلي دغه کسان تیره چهارشنبه د محاربي او عمدي قتل په تورونو له کبله دم شوي. د ایران د بشري حقوقو سازمان په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي وو د روان میلادي کال په 9 کې لک تر لګه 3 افغانان په ایران کې دم شوي چې دا د تیرو 2 کلونو پر څله 2 برابره زیاتوالی ښیي. د کندز ولایت لپاره طالب چارواکو د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته د بهرنیو سیلانیانو د ورتګ د زیاتېدو خبره کړې ده. په کندز کې د طالبانو د بهرنیو چارو ریاست د قونسلي چارو مسؤول حفیظ عبیدالله کورنۍ ورسنیو ته نن ویلي چې د روان لمریز کال لپاره د شیرخان بندر له لارې 650 بهرني سیلانیان چې د بیلابیلو هیوادونو وګړي دي تر اوسه افغانستان ته تللي او بیلابیل سیمې کتلي. ول شوي زیات څو سیلانیانو بدخشان او بامیان ولایتونو ته د خپل اصلي مقصد په توګه یاد کړي. په تیرو 3 کلونو کې چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګ کړې امنیتي پیښې کمې شوې او دغه هیواد ته د خلکو تګ زیات شوی. خو له هم ګڼ کسان په ځانګړې توګه هغه افغانان چې په تیرو حکومتونو کې کار کړی په ډاډه زړه افغانستان ته د تګ اراده نشي کولی. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په شمالي وزیرستان کې له افراطي وسلوالو سره په وسلواله شخړه کې د یو لوړ رتبه افسر په ګډون شپک پاکستاني سرتیری وژل شوی. د پاکستان پوز نن شنبه په اعلامیه کې خبره کړې. د پوز د اعلامیه له مخې ډګرمن محمد علي شوکت چې له افراطي وسلوالو سره په جګړه کې د پوزیانو مشرک ولته رشمه د شمالي وزیرستان په سپین وام سیمه کې له 500 نور سرتیرو سره وژل شوی. د پاکستان پوز وایي په جګړه کې شپږ افراطي وسلوال هم وژل شوی او تر پیښې وروسته هلته د پلټنې عملیات پیل شوي. که څه هم د پاس په اعلامیه کې د ژوبلو سرتیرو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د شمالي وزیرستان انتظامي او استخباراتي سرچینو د سردریو مشال څانګې ته ویلي چې په پیښې کې 24 سرتیري ژوبل شوي هم دي. او د فلسطینیانو افراطي ډلې حماس چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ډلې ګڼل کیږي ویلي نن د لبنان په شمال کې د کډوالو په حکم کې د اسرایلو په بریز کې د دوی یو قمندان وژل شوی. د نن ورځې لړۍ چې په غزې ترنګ کې د جګړې له پایله د سیمه په نخښه کېږي، حماس ویلي د دوی قمندانان سید عطاءالله علي، د هغه میرونه او دوه نوري د ترابلس شمالي ښار ته څیرمه په بدوي کم کې دغه پر کور د حماس په ټکو د صهیونستانو په بمبارۍ کې وژل شوی دی. لکه لشه تیر کال په غزه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل شوه. اسرائیل په وار وار په لبنان کې د حماس چارواکي په نخښه کړی دي. حماس ډلې له هغه رئیس یې په لبنان کې د خپلو لږ تر لږه 13 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. خبرونه موارد لوران دي رسر بخبرونه كي دا مطالب وارد لشي. ګوند ایران ته ورزو هلتا د افغان کډوالو وضعیت در سره شریکو دا چې د افغانانو څنګه ژوند تیری په دې اړه به درته تفصیل درکړو. هغه ښځو اندېښنې در سره شریکو چې په ایران او پاکستان کې درېیم هېواد ته د تګ په تمه دي.
درې میاشتې مخکې مې د فرانسې سفارت کې انټرویو ورکړې چې زه یو نامعلومه سرنوشت کې فعلاً ژوند تېروم.
دا غوښتنې یو اندېښنې په داسې حال کې دي چې اروپایي اتحادیې پرون یو قانون جوړ کړ چې پر بنسټ یې افغان ښځو ته پناه ورکوي، خو دا ښځې به کله اروپا ته رارسېږي؟ په دې اړه به وروسته درته جزئیات درکړو. روزګان ته هم ورځو. هلته د چرګانو فارم لرونکي وایي چې تولیدات ښه شوي.
داسې وخت به راسي چې نور ولایتونه به زموږ د روزګان په چرګانو باندې چلي، یعنې اوس موږ هېڅ ضرورت بل ولایت نه لرو چې موږ د بل ولایت څخه چرګ راو یا د بل ولایت تولید وکړو.
نرمه سلام هم شته عملتی هم غواړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبری خبرونه کې مو زه فرید سیال د قادر جنرالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. پیران کې مشتو افغان کډوالو د بشري حقوقو فعالانو لیات هیواد د کډوالو د جبري استولو د مخنیوي په هدف یو کمپاین پیل کړی دی. د بریښنی لاسلیکونو راټولولو په دې کمپاین کې د ایران له ولسمشر غوښتل شوی چې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي. پیران کې مشت افغان کډوالو د بشري حقوقو فعالان وایي نړیواله ټولنه باید هم په دې برخه کې جدي اقدام وکړي، کنه نو د دوی خبرې او بشري ناورین به رامنځته شي. تفصیل لسنه کا کړنورو.
نه با آنکه بارها خواستار از این شدین ما که نشست داشته باشیم با دولت جمهوری اسلامی ایران، اما متاسفانه رد شده.
لیران د افغان کډوالو د اجباري استلو د مخنیوي په هدف ته پیل شوی آنلاین کمپاین یو غړی او په یاد هیواد کې میشته د بشري حقوقو فعال حلیمه پژواکوه نوموړي وایي د لاسلیکونو راټولولو په دې کمپاین کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان غوښتل شوی چې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د هغو کسانو ایستل دي ودروي چې د تعقیب او ځورونې له ګواښ سره مخ دي.
که یک تعداد از هموطنان ما که اینجا حضور داشتند، نظامیان، فعالین حقوق
بشر، زمونږ یو شمیر وطنوال چې دلته اوسیږي، پوځیانو، د بشري حقونو فعالانو او خبریالانو دا کمپاین پیل کړ چې هغه کس چې ژوند یې له ګواښ سره مخ دی، په ځانګړي توګه پوځیان، خبریالان او د بشري حقونو فعالانو سره دې مراعت وشي او داسې یو قانون او پالیسي دې جوړ شي چې دوی اقامت ترلاسه کړي.
قانون و پالیسي حداقل تعیین بشه تا اینا بتونن مو اقامت به دست بیارن.
پیران کې میشته بشری حقوقو یو شمیر فعالان او افغان کډوال ویلیات هیواد د دوی د ایستلو د مخنیوي په موخه باید نړیواله ټولنه هم جدي اقدام وکړي، کنه نو د دوی په خبره یو بشری ناورین به رامنځته شي. یو له دوی څخه حکیمی مهدوی چې د ښځو د حقوقو فعال هم د ازادي راډیو ته وویل:
ما با هزاران مشکل پس پنجه نرمی کنیم نبودیم.
موږ دلته د امکانات و ځای درس او تحصیل نشتون لګڼو ستونزو سره مخ کړي یو، خو که له دې ځایه دیپورت هم سو هلته به ځاني او مالی امنیت نه لرو. هلته نه کار سته او نه امنیت.
کاری هست و نه امنیت تضمین هست.
پیران کې یو بل افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او په تېر جمهوري نظام کې پوځي و، ازادي راډیو ته وویل:
اگر حمایت نشود از طرف جامعه جهانی یا سازمان ما،
که د نړیوال ټولنې او د کډوالو سازمان لخوا ملاتړ ونشي، زما په شان هغه کسان چې ایران کې کډوال دي کوي سل شي زما لپاره به خنه وي. که طالبان مې هلته وپیژني ما به ونیسي او شکنجه به مې کړي.
همچن همقطران ما را شناسایی کنن او گرفتن او شکنجه کدن.
د یادونې ده چې مخکې تر دې په ایران کې افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو د بد چلند مخنیوي په هدف هم ورته آنلاین کمپاینونه ترسره شوي وه. د ایران د اصفهان د پولیسو عمومي رئیس د طالبانو هم ایراني رسنیو ته ویلي وه چې له دغه ولایت څخه په متوسط ډول د ورځې 300 افغان کډوال ایستل کېږي، چې د کمپاین کوونکو په خبره پکې پخواني پوځیان هم وي او دغه کسان وایي چې افغانستان کې به یې ژوند له خطر سره مخ شي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د وږي اسمبلۍ پر 26 ویلي وه دغه هیواد ته ورغلی د دب خبره غیر قانوني افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول شي. د یادونه ده چې د 2021 کال د اګست له 15مې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دې جمهوري نظام ډېر شمېر کارکوونکي، خبریالان، د مدني ټولنې فعالان او عام افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله د ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر هیوادونو ته کډوال شول، چې اوس په دې هیوادونو کې د جبري ایستلو په ګډون له بېلابېلو نورو ستونزو سره هم مخ دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
روسیا وایي پریکس غونډې ته چې لږ وخت ورته پاتې دی نشي کولای په یو اړخیز ډول د خپلو شریکانو له رضایت پرته نور هیوادونو ته بلنه ورکړي. افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دې غونډې ته د بلنې په اړه د موافقې د میکانیزم له مخې پریکړه کیږي. د څرګندونې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت مخکې دې غونډې ته چې ټاکل شوې نږدې شل ورځې وروسته د روسیې په کازان کې جوړ شي د ګډون غوښتنه کړې وه. تفصیل د فیروز عزیزي په دې راپور کې اورو.
روسیا وایي بریکس غونډې ته د طالبانو د حکومت بلنه یوازې دوی پورې نه، بلکې د دې سازمان ټولو غړو پورې اړه لري. د روسیې ټاس خبري اژانس پرون جمعه په خپل راپور کې ویلي افغانستان لپاره د دغه هیواد د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو د مشورتي فورم له غونډې وروسته خبري اعلانو ته ویلي بریکس غونډې ته د بلنې په اړه د موافقې د میکانیزم له مخې پریکړه کیږي او دا په دې پورې اړه لري چې د بریکس نور غړي په دې اړه څه ډول خبرګون ښيي. نوموړي زیاته کړې دې غونډې ته چې لږ وخت ورته پاتې دی روسیا نسی کولای په یو اړخیز ډول د خپلو شریکانو له رضایت پرته نورو هیوادونو ته بلنه ورکړي. ټاکل شوی ده د اقتصادي سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه د اکتوبر له 22مې تر 24مې د روسیې په کازان کې جوړه سي. د څرګندونې داسې مهال دي چې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت د 13 سپتمبر میاشتې په 24مه ویلي و چې دوی د بریکس سازمان غړو هیوادونو سره ښې اقتصادي اړیکې او سوداګریزه راکړه ورکړه لري، نو په دې غونډه کې د ګډون غوښتونکي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین او روسیې په ګډون د بریکس له بنسټ ایښودونکو هیوادونو سره ښې اړیکې لري. د اقتصادي چارو پوه عبدالنصیر رشتیا د افغانستان روان اقتصادي وضعیت او ستونزو ته په کتو بریکس تړون سره یو ځای کېدل د دغه هیواد په ګټه بولي.
په درې کاله سو چې افغانستان د غرب د تعزیراتو له امله ځینې ستونزې اقتصادي ستونزو سره مواجه ده، خو دغه څه غونډې چې جوړیږي او په افغانستان په اړه خبرې کیږي دا افغانستان لپاره ډیر به ګټه وکړي او افغانستان کولی شي چې خپل ګاونډي او د سیمه هیوادو سره خپل تعاملات نور هم زیات کړي تر څو د اقتصادي مشکلاتو په بحث کې ځینې ستونزې او مشکلات پکې حل شي.
د نړیوالو چارو په انتظار خدم هم ورته نظر لري.
دغه سی یو نړیوال فورم هغه په دنیا باندې تاثیر خپرول شي د افغانستان شمولیت باندې کې یا پر رسمي ډول باندې یا په غیر رسمي ډول باندې چې د بحث پر لړ شي دا د افغانستان د ملت لپاره ډیر زیات مهم دی. په بریک کې د افغانستان د حکومت په هر شکل باندې وي د هغوی اشتراک په دغه سغونډو کې، د هغوی غړیتوب په دغه سغونډو کې یا په دغه فورمونو کې ډیر زیات سیاسي، اقتصادي، نظامي تاثیرات درلودلی شي.
بریک سازمان په 2009 کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو چې برازیل، روسیا، هند او چین لومړني غړي وو. دغه سازمان چې نوم یې د غړو هیوادونو د نومونو له لومړیو تورو جوړ دی، د جنوبي افریقا له غړیتوب وروسته له بریک څخه په بریکس بدل شو، خو ایران، متحده عربي امارات، مصر او ایتوپیا یې تازه غړي دي.
طالب چرواکو یو ور بیا ویل چې داعش له افغانستانه د باندې مرکزونه لري او دوی د سیمې له هیوادونو غواړي چې د ایټالیا د جلبو جذب اجازه ورنکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون جمعه د مسکو فارمټ پشپشما غونډه کې وویل چې د داعش روزنیز مرکزونه د افغانستان له پولو دی باندې دي او د ډیټلې خړې له بهر څخه افغانستان ته راغلي دي. تر دې مخکې طالب چارواکو ویلي وو چې داعش په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې روزنیز مرکزونه لري او مشرانه هم په پاکستان کې دي. متقی د مسکو فارمټ پشپشما غونډه کې وویل دوی د سیمې په ټولو هیوادونو ژغ کوي چې په داعش کې د خپلو اتباعو د جذبېدو او افغانستان او نورو هیوادونو ته د تخریبي عملیاتو د ترسره کولو لپاره د هغوی د لیږلو په مخنیوي کې همکاري وکوي. د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد ډاکټر زمان ستانیزی هم وایي چې داعش بهرنۍ پدیده ده او د نورو د ګټو لپاره د افغانستان له خاورې او ځانګړو شرایطو استفاده کوي.
موږ په منطقه کې هم دا د افغانستان مشکل نه ده، بلکې د منطقې مشکل ده. یو ویروس ده چې هغه د خاصو رژیمو د استقرار د منځه وړلو لپاره تابعه کېږي، عیار کېږي. دا چې په دې کې پاکستان لاس ولري یا تاجکستان لاس ولري، یوه اندازه ممکن د هغو حکومتو سیاستونه وي. یوه برخه هم احتمال لري دا چې هغه خپله بشری قوه د دوی تربیه کېږي، عیار کېږي.
تېره اونۍ د طالبانو المرصاد خبری شبکې د داعش د دریو نیول شویو غړیو اعترافونه خپاره کړل. دا کسان په کابل کې د سنبلې په 12مه د لوی څارنوالۍ مخې ته په وژونکي حمله کې د لاس لرلو په تور نیول شوي وو. څرګنده نه ده چې د دغو کسانو اعترافونه په کومو شرایطو کې اخیستل شوي دي. د لوی څارنوالۍ مخې ته په برید کې 15 کسانو ته مرشوب لاوښتی و. هغه مهال داعش د برید مسؤلیت ومانه. په ویډیو کې چې المرصاد پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر خبره کړې، داعش ته منسوب درې غړي اعتراف کوي چې د تیرې میاشتې په برید او یو شمېر نورو حملو کې لاس درلود. دغه کسان چې دوی افغانان او درېیم یې د تاجکستان تبعه دی، وایي چې داعش دوی کلونه وړاندې جذب کړي او د روزنې لپاره یې د بلوچستان کوټې ته لېږلي وو. له بلې خوا د نړیوال بحران ډلې غړي ګریم سمیت فرانس پریس خبري اژانس ته وویل لویدیزو استخباراتي چارواکو ورته ویلي چې د داعش خراسان ډلې پر وړاندې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په شمول له طالبانو سره همکاري دوام لري او دا چاره طالبانو ته اجازه ورکوي چې د ترهګرو پر وړاندې وژونکي اقدامات وکوي. سره له دې چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې جګړه سړه شوې، خو داعش لا هم خونړیو بریدونو ته دوام ورکړی او حتی له افغانستانه یې په بهرنیو هیوادونو کې بریدونه پلان کړي دي. د ډلې په مارچ میاشت کې په مسکو کې د یوه کنسرت پر حال په برید کې تر 140 ډېر کسان ووژل او په جنوري کې د ایران په کرمان کې په بمی بریدونو کې تر 90 ډېر کسان ووژل.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یو نړیوال موضوع راخلو. د اسرائیل او پوځ د لبنان له بيځایه شو غوښتنه کړې چې خپل اصلي مینو ته د نستنېږي. د اسرائیل د پوځ ویاند نن ویلي ښایي د لبنان پر ځینې کلو د دوی هوایي حملې دوام وکړي. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل د پاوز ویان نن شنبه پر اکسپانه یا پخوانی ټویټر نه دی مشخص کړی چې د لبنان کوم کلی به د دوی لخوا پناه شي. هغه د لبنان له بيځایه سویو کسانو غوښتنه کړې چې خپل کورونو ته دی نستنیږي، ځکه پر دغه کلیو به د دوی بمباری دوام کوي. لکه چې په وروستیو اونیو کې په سیمه کې کړکیچ زیات شوی، د اسرائیل دفاعي ځواکونو وخت نا وخت د اسرائیل تر هوایي حملو مخکې په وار وار د لبنان نه مشخصو سیمو له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې نورو ځایونو ته کډه وکړي. څه کم کال مخکې په غزې تړنګه کې د اسرائیل پوځي مبارزه وروسته له هغې پیل سوه چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 1مه حماس ډلې پر اسرائیل ناڅاپي حمله وکړه. 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. له هغې راهیسې په غزه کې د جګړې ترڅنګ له لبنان سره پر پوله له حزب الله ډلې سره هم چې د حماس متحده ډله ګڼل کېږي وسلوالې شخړې کېږي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې حماس ډله د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړي او د امریکا متحده ایالاتونو حزب الله ډله هم یو تروریستي سازمان ګڼي. دغه راز اروپایي ټولنې د حزب الله ډلې پوځي څانګه د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله کړې ده. د غزې شخړه اوس لبنان ته هم غځول سوي چې اسرائیل پکې د ایران لملاتړه برخمنه ډله حزب الله تر ډیره کمزورې کړي او د دې ډلې د مشرتابه زیات غړي یې وژلې دي. په همدې حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن شنبه ویلي چې د فلسطینیانو په دې قلمرو کې لڅ کم یو کال راهیسې پرونه جګړه کې د وژل سو شمیر 1,000 ته او د ټپیانو شمیر 9,000 ته رسیدلی دی. خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړې نه دي. د دغه وزارت په وینا په دې ډله کې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال د 23 نورو کسانو وژنه هم شامله ده. حماس ډلې په عین حال کې ویلي چې د لبنان په شمال کې نن پر یوه کمپ د بمباري په نتیجه کې د دوی یو قومندان سعید عطاالله علي وژل سوی دی. دا لکه چې په غزه کې جګړه پیل شوی لومړی وار دی چې اسرائیل د لبنان د شمال دغه ساحه په نښه کوي. پر اسرائیل د حماس ډلې د حملې د کال پوره کېدو په مناسبت د جرمني په پلازمینه برلین کې نن او سبا د څو لاریونونو او احتمالي شخړو په درشل کې پولیسو چمتووالی پیل کړی دی. په برلین او شاوخوا سیمو کې د نظم او ثبات د ساتنې لپاره ګڼ پولیس ګمارل سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د اکتوبر 15 د خون کې نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغان خون کې وايي دوی زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري او باید ستونزې هوار شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
مشکلات دي چې زموږ ژوند د چیلنجونو د رکود سره مخامخ کړی دی. د معلم اقتصاد ته توجه شي، ماشونه لوړ شي.
د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی محمد شفیق شریف زی له 15 کلونو راهیسې د ښوونکي دنده ترسره کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې میاشتنۍ تنخوا د کورنۍ د لګښتونو لپاره بسنه نه کوي او یوه برخه یې ښوونځي ته د تګ لپاره د موټر په کرایه لګوي.
ماشونه کم دي، د ژوند ضرورتونه نه پوره کوي، د قیمتونو لوړوالی دی، برق بیل حساب کې او نور مصارفات لکه روغ او رنځور پکې راځي. دغه معاش دی زمونږ فقط نیمایي نه زیات پکې راو په دې مصارفو د موټر لګیږي. دا مشکلات دي چې د ښوونکي ژوند د چیلنجونو سره مخامخ.
نیلوفر بیا چې مخکې د کابل ښار په یوه وړکتون کې ښوونکي ووایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې دنده له لاسه ورکړه او له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده. وړي ازادي راډیو ته وویل زلمی زوی یې ناروغ دی او د درملنې لپاره یې پیسې نه لري.
تیر کال د اسد په میاشت کې موږ کور ناستې سو. نن سبا مې ورځ ډېره باده ده. زه یو ناروغ زوی لرم چې 14 کلن دی او دوامدارې درملنې ته اړتیا لري. د زوی درملنې لپاره پیسې نه لرم. مخکې مې چې تنخوا وه دا اوس مې درلود. زه غواړم چې بیرته د کار اجازه راکړل سي چې د زوی درملنه او خپلې نورې ستونزې پرې هوارې کړم.
د شپږم ټولګي پورته یو شمېر نجونې چې له زده کړو بې برخې شوي وایي چې د ښوونکي د ورځې نمانځل دوی لپاره ډېره ځانګړې ورځ وه. خو د دوی په خبره په تېرو 2 کلونو کې په افغانستان کې پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله دا زمینه ورته نه ده برابره شوې چې له خپلو ښوونکو د مننې په پار دا ورځ ولمانځي. له دې ډلې زینت ازادي راډیو ته وویل
مخکې دې چې اسلامي امارت راشي د ښوونکي ورځ زده کوونکو او ښوونکو لپاره ځانګړې او په زړه پورې ورځ وه. زده کوونکو به ورته اونۍ مخکې تیاری نیوله، خو اوس چې دا زمینه نه ده مساعده تېر یادونه مو ځوروي.
خو سږ کال د طالبانو حکومت د ښوونکي د ورځې په لمانځلو هم بندیز لګولی دی. په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي په لاسلیک دولتي او خصوصي ښوونځیو ته لیږل شوی او یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړې، د ښوونکي ورځ لمانځل پکې منع اعلان شوی دی او ویل شوی چې هغه ورځې چې په اسلام کې هیڅ اساس نه لري او د غیر مسلمانانو لخوا نومول شوی باید ونه لمانځل سي. نن د اکتوبر 15 نیټه د ښوونکي له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې دا ورځ له 2 کلونو راهیسې د جوزا په 3 لمانځل کېده، خو د تیر جمهوري نظام پر وروستیو کې بیا د میزان 14 نیټې ته ولېږدول شوه. دا چې سږ کال دا ورځ د جمعې ورځې او رخصتۍ له ورځې سره برابره وه، افغان زده کوونکو غوښتل چې پنجشنبه یې ولمانځي، خو کابل او ولایتونو کې یو شمېر زده کوونکو او ښوونکو پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې اجازه نه ده ورکړل شوې. د زده کړو د برخې کارپوهان په ټولنه کې د ښوونکو رول خورا ارزښتناک بولي او ورنه په جدي ملاتړ ټینګار کوي. د دوی له ډلې فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه په افغانستان کې د معلمینو حالت مخکې ښه نه و، اوس هم ښه نه دی. معلمین ډېر اقتصادي مشکلات سره لاس په ګریوان دي. د هغوی معاشات کم دي، د هغوی ضرورت لپاره کفایت نه کوي. لاره دا ده چې باید معلمینو ته پام وشي، توجه وشي، هم حکومت او هم ټولنه د معلمینو ته د ښه ژوند زمینې برابر کړي تر څو هغه وکولی شي په آرام فکر کار وکړي او تدریس وکړي او شاګردان وروزي.
آزادی راډیو هڅه وکړه چې په افغانستان کې د ښوونکو د ستونزو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې د وزارت له ویاند منصور احمد حمزه سره خبرې وکړي، خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. یادونې ده چې د اکتوبر 15 په 1994 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا د نړۍ د ښوونکو د ستایلو، ارزولو او لوړولو او د زده کړو او ښوونکو د مسایلو د څېړلو اړوند فرصتونو د رامنځته کولو په موخه د ښوونکي د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې ده.
په اوروزګان کې د چرګانو فارمونه وده کړي. په اوروزګان ولایت کې د چرګانو فارم لرونکي وایي چې اوس یې چرګانو فارمونه نسبت پخا ښه شوي دي او اړتیا نشته چې له پاکستانه د چرګانو غوښه څوک راوارد کړي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
دا د ترینکوټ ښار اړوند د بیداک په سیمه کې د نعمت الله حکیار د چرګانو فارم دی چې د نموړي په شمول څلور نور کسان هم پکې په کار بوخت دي. حکیار چې دوه نور فارمونه هم لري او په ترینکوټ ښار کې د چرګانو د فارمونو د اتحادیې مسؤل هم دی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې ګڼو کسانو د فارمونو جوړولو ته مخه کړې. دی وایي اوروزګان اوس مهال د چرګانو د غوښو لاړخه پر ځان بسیا دي او په نږدې راتلونکي کې به د دغه ولایت څو نورو ولایتونو ته هم غوښې ولېږدول سي.
داسې وخت به راځي چې نور ولایتونه به زموږ د اوروزګان په چرګانو باندې چلي. یعنې اوس موږ هیڅ ضرورت بل ولایت نه لرو چې موږ د بل ولایت څخه چرګ راو یا د بل ولایت تولید وکړو. موږ د دې وخت خپل تولید کولای شو د دې خپل اوروزګان.
دا بیا داد محمد دی چې اوس مهال د خپل فارم په پالنه بوخت دي. نموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وروسته له هغه چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي او د کوکنارو کښت یې منع کړی د چرګانو فارم ته مخه کړې. دی وایي تیر فاصلې د خپل فارم څخه 400,000 پاکستاني کالداري ګټلې.
په دې فارم کې خو د هغه د چرګانو کاروبار دی چې دا کوو. دو میاشتو کې دا یو فصل وځي. اوس دا سیم راغلی چې په دو میاشتو کې تقریبا 400,000 دا تیر فصل ما خپل په دوه کې وګټم. هغه خدا چې دی چې په خوا په ګرد تیرې کې دوه فارمانو دا زموږ د شرکت. اوس په دې تیرې کې درې شرکت دي، یو زموږ دی، دوه نور دي. نو دا هغه بعد ورور یو بل سره راولاس و چې هغه مثال ما ته وویل چې 1000 فارم به جوړ کړی و د چرګانو. اوس هغه د درو یا شپږ 1000 د جوړ کړی دي. بس په دې خاطر باندې ځین جوړوم بل هم جوړی، بس ګټه کوي تاوان نه دی کړی.
په ترینکوټ ښار کې اوس مهال د چرګانو یو من غوښي چې 4.5 کیلو کېږي په څه باندې 100 افغانۍ دي. یو شمیر هغه ځوانان چې مخکې بیکاره وه او اوس ورته په فارمونو کې د کار زمینه برابره سوې خوشاله دي او وایي نه غواړي چې بهرنیو هیوادونو ته ولاړ سي. دی وایي که چیرې دولت یاد فارمونو ته توجه زیاته کړي نو نورو کسانو ته به هم د کار زمینه برابره سي.
بیا هم نور او دولت پاملرنه ورته وکړي، بیا به نور هم څه زیات سي او موږ ته به د کار زمینه برابره سي. او موږ ته 2,000 روپۍ موږ ته په دې کې موږ ته معاش د تنخواه راکوي، موږ ته دغه د کار زمینه برابره ده، مشکې برابرېږي.
دا وي په دانه او په هر څه پوهېږي، په لوږه پوهېږي، هغه بیا موږ کولای سي په وخت په چیرېدو سره ځان هم مشکې استاذ کړي. نو دوه کسه او یو استاذ د کار سره کولای سي. هغه بل فارم چې بیا هغه دی، هغه یو کوچنی دی، ډېر دی نه، هغه یو استاذ یو شاګرد غواړي.
موږ ډېر خوشحاله یو وروره په دې خاطر چې موږ د بل هیوادو سره ګرځو، مثلا یا د بل چاته چارج ووزو، اوس سبون خلاصو چې د بل هیواد سره ځي. نو هغه در ډېر ښه ده چې خپل حلال چرګان موږ ته وروزو.
اوس مهال د معلوماتو پر اساس په یادو ولایت کې 15 د غوښو د تولید لپاره د چرګانو فارمونه شتون لري چې له سګونه بیکار ځوانانو ته په کښې کې د کار زمینه هم برابره سوي.
تاسو لا پیغامونو
دمانو سلامه ده. د قندوز ولایت څخه راغلی، په اسلام آباد کې ژوند کوم. دوه ماشومان دي را سره. درې میاشتې مخکې مې د فرانسې سفارت کې انټرویو ورکړې چې زه یو نامعلومه سرنوشت کې فعلاً ژوند تېروم.
د ژورنالیستانو او خبرنګارانو فعلي وضعیت نو دلته دوی هم د ځینو ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. هغه دا دی چې دوی دلته د کار کولو اجازه نه لري. دا لومړنۍ ستونزه ده د دوی. او بل دا چې افغان مهاجر به خصوص رسانه او خبرنګاران چې دي کوم د اوسیدونو هغه اجازه نامې چې دي هغه ورته نه تمدید کوي، یعنی ورته نوي کوي نه. نو بل دا چې دوی کوچنیان نسي کولی چې ښوونځیو ته ولاړ سي او زده کړو ته لاسرسی ولري.
زمانم حیات ده دو کال کې چې پاکستان هیواد کې اوسېږم او د جرمنی کیس لرم، منتظر یو نو تر وسم هیڅ کارونه مخکې نه دي تللي. دلته م ژوند ډېر سخت دی، یله یوې خوا اقتصادي ستونزې دي، په ډېر سخت حالت کې ژوند کوو. له بلې خوا کله نه کله پولیس د ویزو پوښتنې کوي او د مهاجر د پولیسو لخوا هم ځورول کېږي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.